ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سپه زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 23 نیټه او د 1409 هجري شمسي کال د لیندۍ 3 نیټه ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترخګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او هغه ادعا یې رد کړې چې وایي د دولت له دننه د داعش ملاتړ کیږي. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واوو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې را سره ده. فرشته جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لرو؟
مننه ملالی بشیر. د نړۍ په مهمو خبرونو کې منځنی ختیځ ته د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر دی چې دی به نن د اسرایلي او فلسطیني چارواکو سره ګوري، او همداراز دا چې د ترکیې جنگی جت الوتکو نن د سوریه پولی تنجدی د روسیه و جنگی الوتکه وشتی ده او سقوط یې کړی دی. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه.
ل فرشته جلالزی څخه په مننه. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه ل سید کمال شاه عارف څخه اورو.
پستر کې د خبرونو سرچې کې د ورسمې چارواکي وایي چې د دولت مرکز ته نږدې د وسلوال طالبانو او افغان سفیر ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په امنیتي سکتور کې د ښځینه پولیسو په وړاندې جنسي تبعیض موجود دی. او افغان حکومت وایي ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای که هر چارواکي د خپلې دې ادعا پاړه چې د نظام له دننه څخه د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد ونه لري قانوني چلند به ورسره وکړي. نورالحق لمی د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درستی سره نن په یو ګډه خبرې ناسته کې که څه هم د چانم وانه خست، خو د حکومت لخوا د مخالفینو د ملاتړ موضوع غیر مسؤلانه خبرې وبللې. دی وای موږ باید هیڅ اجازه ورنکړو چې به مسولانه سرګندونې وکړي. امنیتي ځواکونه په سیمه کې محاربوي ماموریت مخته وړي او هم قرباني ورکوي، خو دا ډول به مسولانه خبرې له حقیقت څخه لرې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تور پورې کړ چې د ملي امنیت شورا په ګډون یو شمیر امنیتي ادارې د داعش ملاتړ کوي. په نننۍ غونډه کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل ویل چې په سختو شرایطو کې کال تیر کړ او په دې ډول حساسو شرایطو کې باید دا ډول څرګندونې ونسي. د غور سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز فیروزکوټ نږدې د لایار په سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د غور والي ویان عبدالحی خطیبی نن ازادي رادیو ټول چې په دغه جګړه کې افغان سرتیری وژل شوی دی. په ورته وخت کې د سیمه سوتنو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دغه جګړه کې د پولیسو یو رنجر او یو پوځي ټانک د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او افغان حکومت وایي ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل شي. له جمهوري ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پوند به پر هغو 900 کورنۍ باندې وویشل شي چې کورنۍ په زلزلو کې ویجاړ شوي دي. اعلامیه د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وایي چې له یادې مرستې څخه به هر زلزله ځپلې کورنۍ ته د 10000 څخه تر 30000 افغاني ترمنځ مرستې وویشل شي. د اعلامیه په قول ولسمشر غنی د دغو مرستو تنظیموونکو ته لارښوونه کړې چې یا د مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نور شمالي او ختیځ ولایتونو کې د زلزلې له امله لسګونه تنه مړه او په سلګونه نور ټپیان شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه. فرشته جلالزی وایي.
د روسیې دفاع وزارت نن تایید کړ چې په سوریه کې یو جنگي الوتکه وشتل شوی ده او سقوط یې کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې غالبا پر دې الوتکې له ځمکې ډزې شوي دي. تر دې مخکې د ترکیې مطبوعاتو وویل چې د دغه هیواد جټ الوتکو یوه ناپېژندل شوې الوتکه ویشتې چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د ترکیې هوایي حریم ته راوښتې وه. پوځي چارواکي وایي چې د ترکیې F-14 جنګي الوتکو دغې جنګي جټ ته خبرداری ورکړی و چې د ترکیې پر فضايي قلمرو تیری کړی دی. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولی ته نږدې د سوریه په خاوره کې غورځېدلې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې الوتکه د دغه هیواد په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راوغورځېده. د ترکیه مطبوعات وایي د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوت کې غورځېدلي دي. روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د دوی درې خبریالان په سوریه کې زخمیان شوي دي. دا خبریالان د سوریه په لازقیه ښار کې د جګړې یوې حساسې سیمې ته په لاره کې وو چې په یوه حمله کې زخمیان شول. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د خبریالانو روغتیايي حالت سم دی، سرسري زخمیان شوي او د درملنې لپاره د روسیې یوه پوځي مرکز ته لېږدول شوي دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د کراري لپاره له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره خبرې کوي. په وروستیو کې لږ تر لږه 19 اسرایلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرایلو په ډزو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان چې د اسرایلو په باور حمله کوونکي ووژل شوي دي. جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي، بلکې هلته د روان تشدد د پای ته رسولو هڅې کوي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې خلک د تروریزم تر خطر لاندې نه اوسي.
We all have an interest, needless to say.
دا وایي د دې ویلو ته اړتیا نه لرم چې زموږ ټولو ګټه په ګډه هڅه کې ده، څو د تشدد دغه څپه چې د ګڼ شمېر ولسونو ورځنی ژوند یې متاثره کړی پای ته ورسوو. جان کیری به وروسته په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک وایي مسکو به اوکراین ته د ګاز صادرات بند کړي ځکه د ګاز د پیشکي پیسې نه دي ورکړي. د روسیې حکومت همداراز ویلي د اوکراین حکومت کرایمیا ته د برېښنا پر صادرولو بندیز لګولی، نو په ځواب کې به یې دوی اوکراین ته د سکرو صادرات بند کړي. الکساندر نوواک ویلي چې د ګاز صادرات به نن او سبا بند شي او که چیرې کرایمیا ته برېښنا ورنسي روسیه له سیاسي او اقتصادي لارو کار اخیستلی سي. د پاکستان د هوایي ځواکونو یوه پیلوټ نن په تمریني پرواز کې د الوتکې د سقوط له امله ووژل سوه. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه نن د میاوالي سیمې ته نږدې د ورځني تمرین پر مهال وسوه. د پاکستان هوایي ځواک وایي چې مریم مختیار او ثاقب عباسي د تمرین په وروستي پړاو کې له بیړني وضعیت سره مخامخ شول او الوتکې سقوط وکړ. مریم مختیار د پاکستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ ده چې د دندې د ترسره کولو پر مهال مړه شوې ده. د پاکستان هوایي ځواک په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې 19 پیلوټان لري، خو تر هغه وروسته یې په دې اړه ارقام نه دي څرګند کړي. او د بوسنیا څارنوالان نن د پولیسو پر یوه مرکز د وروستۍ بمي حملې په اړه څېړنې کوي او داسې ګمان کېږي چې ښایي یو تروریستي عمل وي. حمله کوونکو نن سهار وختي د پولیسو په یوه مرکز بم وغورځولی دی او د پولیسو په وینا سره له دې چې د مرکز ودانۍ ته یو څه تاوان سوالی خو څوک نه دی پکې خوش سوی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2. په هرات کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 13.4. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.9. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 12.3. جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 22.9. گردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15.-1. بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14.4. او په غزنی کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-1.
د ازادي رادیو خبری ساعت ته بیا هم شراغ لست. ازادي رادیو اوریاو دا د دې ساعت مهم موضوعات. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو. هغه دا ادعاوی هم رد کړې چې وایي د دولت له دننه د داعش ملاتړ کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څیړنې پیل کړي.
هر پانتون چې وي هغه ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مرستیال اختر محمد ابیر وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی.
دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه ادعاوې غیر مسؤلانه دي چې د حکومت له دننه څخه د داعش ډلې ملاتړ کیږي. نور الحق علومي د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درستیز سره نن په یوه ګډه خبرې ناسته کې وویل چې په دې حساسو شرایطو کې باید د دې ډول څرګندونو مخه ونیول سي. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په همدغه غونډه کې وویل که څوک د خپلو ادعاو په اړه چې په حکومت کې د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد لري دوی ته دې وسپاري. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
له ډیره وخته یو شمیر افغان چارواکو دا څرګندونې کولې چې د نظام له دننه څخه یو شمیر کسان د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، خو دې خبرو ته بالاخره د امنیتي چارواکو د صبر کاسه ډکه او په دې اړه یې غبرګون وښود. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سې شنبې په ورځ د ملي امنیت له رئیس او د دفاع وزارت له لوی درسي سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دا څرګندونې غیر مسؤلانه دي او باید مخه یې ونیول سي. ښاغلي علومي که څه هم په دې برخه کې د کوم چارواکي نوم وانخیست، خو خبرداری ورکړل چې که چارواکي د خپلو دې ډول خبرو په برخه کې اسناد وړاندې نه کړي قانوني چلند به ورسره وسي.
آدرس کې اگر دولت باشه او نیروی امنیتیش باشه و مردم شریف و نجیب افغانستان باید کمک ده اینجا تعمق کنیم که ایره متوجه باشیم که دولت هست، قانون هست، نیروی امنیتی و دفاعی هست، ارگانهای عدلی و قضایی هست. یا ثابت کنیم و اگر ثابت نکنیم باید از ایره بفهمیم که قانون در قسمت ما اقدامات جدی خواهد کرد.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ادعا وکړه چې د داعش ډلې مشران په کابل کې دي او د ملي امنیت شورا له دې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې وبللې. له دې وړاندې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ورته څرګندونې کړې وې او خبرداری ورکړی و چې د حکومت له دننه څخه به د وسلوالو مخالفانو ملاتړي د نظام پر ضد پاڅون وکړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام دننه د مخالفینو د جاسوسانو یادونه کړې وه او ټینګار یې دا و چې حکومت به دا ډول کړی په نخه او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. په غونډه کې د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم وویل که هر چارواکی د خپلې دې ادعا په اړه چې د حکومت له دننه څخه د مخالفینو ملاتړ کیږي اسناد لري باید له دوی سره شریک کړي.
اگر د دې رابطه کدام اسناد مدارک شواهد دلایل دالوري باشه قسمی کې زندانی ها از توریست ها پر است و باز هم گنجایش دیگه داره که تعداد دیگه از کسایی است که در آسیای دشمن او میریزه باز هم به مراجع عدلی و قضایی توسط نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان سپرده شود.
د ملي امنیت رئیس همویل چې افغانستان د سختو شرایطو کال درلود او په داسې شرایطو کې باید غیر مسؤلانه خبرې ونسی. په غونډه کې امنیتي چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي او په دوی پسې غیر مسؤلانه خبرې د دوی روحیه کمزوري کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د مالیه وزیر له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د سولې په برخه کې یوازې پر ژمنو تکیه ونه کړي او عملي ګامونه واخلي. اکلیل حکیمی چې روانه اونۍ اسلام آباد ته تللی وو د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په ګډ اقتصادي کمیسیون کې برخه واخیسته او له پاکستاني چارواکو سره یې پر اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان مالی وزیر په کابل کې خبري غونډې ته نن وویل چې کابل د پاکستان پر ژمنو هغه وخت باور کولی شي چې عملاً دا ژمنې ترسره شي. اکلیل حکیمی نن په کابل کې د پاکستان له چارواکو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه خبري غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره پر دوو موضوعاتو خبرې وکړې. یوه یې دا وه چې څرنګه منځنۍ آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې له پلوه له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې وتړل شي. اکلیل حکیمی زیاته کړه چې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې مسله هم یاده شوه. د وویل چې د پاکستان صدراعظم ورته ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی، خو حکیمی وایي چې د نواز شریف څخه د دې ژمنې په ځواب کې وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از ایما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظره چې کوی مننه کوو، خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې دا ده چې د پاکستان له لوري عملي ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوي دي. د افغانستان مالی وزیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدراعظم نواز شریف سره کتلی وو او نواز شریف په دې کتنه کې ویلي وو چې د افغانستان افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د سوداګرۍ په برخه کې نواز شریف وایي چې د 2018 کال تر پایه باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ میلیاردونو ډالرو ته لوړه شي. اکلیل حکیمی په پاکستان کې د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې برخه واخیسته او له سر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره تر ډېره پر دې خبرې وکړې چې څرنګه منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره د افغانستان له لارې له اقتصادي اړخه تړل کېدای شي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه باید واخلي. په دې اړه مې له ښاغلي خوشحال خلیل څخه وپوښتل چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. خوشحال خلیل د سیاسي چارو کتونکی چې د پاکستان له سیاسي مسایلو سره آشنا دی، د څرګندونې په ګټه اورو.
اول خو د مالی وزیر تک پاکستان ته اول ته د ځینو قراردادونو امضا کول او اقتصادي همکاري ته اهمیت ورکول دا ښیي چې معمولا د دوو هیوادونو ترمنځ روابط ښه کېږي. نو که په یو برخه کې اقتصادي برخه کې ښه کېږي، هغه ته به امنیتي انتقالېږي، ممکن نورو برخو ته فرهنګي او نورو همکاریو ته هم لاره زمینه مساعده کړي. داسې پاکستان تر کومه حده پورې سولې ته یا مثلا افغانستان کې د ثبات راوستو ته او د خپل سیاست بدلولو ته ژمن ده، دا نو د دوی زیاتې وعدې او ژمنې غلطې ثابتې شوې دي. چون هلته نواز شریف یوه خبره کوي او پوځ یې بله خبره کوي. نو په دې اساس باندې چې دغه وروستي حالات ته موږ ګورو چې د افغانستان موقف د هغه د شاته تګ چې بېرته د سولې له خبرو نه وکړو، افغانستان او پاکستان سره ټولې خبرې ودرولې او پاکستان بار بار دا خواست کوي چې افغانستان څخه زه به بیا در سره د همکاري وکړم د سولې برخه کې، نو ممکن دغه وسنه یو څه وضعیت ښه کړي او خبرو ته زمینه مساعده کړي. خو داسې پاکستان به دا کار وکولی شي کولی شي کولی دا بیا هم د پاکستان د پوځیانو د دوی د هغه استبلیشمنت چې ورته وایي هغه زړو هغه نظریاتي دکترونو کار ده چې هغه دکترونو کې به دوی تغییر راولي که رانه ولي.
خلیل صاحب، تاسو موږ ته ویلی چې د پاکستان لخوا عملي ګامونه به څه وي چې افغانستان یې غوښتنه کوي؟
معلوم داره خبر ده چې اول خو دلته مسله د اقتصادي ده. اقتصادي هغه کوم خنډونه چې پاکستان جوړ کړي افغانستان په وړاندې د ښه نیت په ښودلو سره کولی شي چې همدا اوس د خبرې پیل کړي او افغانستان خلک به اوس کړي، نو کولی شي د واګه لاره خلاصه کړي. مثلا ترانزیت په لاره کې څه کوم خنډونه دي، هغه پروتوکول شوي دي، هغه پلان څه کوم خنډونه دي، د حوالانو تجارانو هغه مالونه چې په کراچۍ کې دي هغه به ارزانه بره انتقال شي او سهولتونه برابر شي افغان تجارانو سوداګرو ته. نو دا به د اقل هغه اقتصادي ډګر کې که چېرته فضا او دغه رقم فضا را جوړه کړي او مثبته فضا را جوړه کړي، نو دا په سیاسي او امنیتي برخه هم تاثیر کوي او دلته ممکن افغانستان کې د ذهنیت ایجاد شي. پاکستان اوس هغه واقعن غواړي خبرې وکړي، نو بیا کولی شي مثلا په حقاني شبکه ده د افغانستان د دولت غوښتنه ده، امریکایانو غوښتنه ده، ټولو خلکو غوښتنه ده چې هغه خواته چې کوم مراکز دي هغه له منځه یوسي او په طالبانو فشار راوړي. او دا معلومه خبر ده چې اوس په طالبان د پاکستان په نیابت په افغانستان کې جنګیږي او د دوی د نیابتي جګړه په مخ وړي. نو که په دې ډول فشار راوړي او د سولې خبرو ته حاضر کړي، نو ام پاکستان ډیر کار کولای شي د سولې برخه کې. هو کچې وو وړي.
خلیل صاحب، ورستی پښتنه دغه ده چې د په پاکستان کې د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ د غونډې یو موضوع د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا هم وو. د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د اقتصادي روابطو پیاوړتیا به د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیز ولري؟
حتمن لري، ځکه افغانستان منځنۍ آسیا په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ واقع هیواد ده چې دغه دواړه سیمې سره نښلوي. که چېرته د دغه هیوادونو په سیاستونه او هغه امنیتي سیاستونه چې کوم دي هغه یو خواته کېږو او دوی هغه اقتصاد ته ارجحیت ورکړي او لومړیتوب ورکړي، طبعا د افغانستان په راتلونکي باندې مثبت اغیزه کوي. یعنی دوی که چېرته هغه سیاسي او امنیتي رقابتونه په اقتصادي رقابتونه بدل کړي او افغان طبعا د دې ګټه افغانستان ته رسیږي، او نه یوازې افغانستان ته بلکې دغه هیوادونه خپله تجارت او 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 انرژي او ډېر شیان ته ضرورت لري. نو چې دغه لاره نه دغه ټول پوره کېږي او په دغه منطقه کې که دغه سي په یو برخه کې همکاري شروع شي، مثلا اقتصادي همکاري شروع شي، د پایپلاین غځېدل شي، یا مثلا د انرژي په برخه کې دوی سره تړونونه وکړي، یا مثلا د برق هغه پروژه چې پاکستان ته راځي عملي شي، تطبیق شي، بالاخره دغه یو برخه همکاري په نور برخه باندې اغیزه شیندي او بالاخره افغانستان د اوس وخت چې د نور د ګاونډي او د امنیتی او سیاسي رقابت دګر ده نو اته یو اقتصادي رقابت دګر بدل سی او دا دګر رامنځته کول هم ممکن ګټه کوي هم د دې په ګټه ده.
د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل وو چې پاکستان ته د افغانستان د مالیه د وزیر د سفر په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې دوران کار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څیړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکادمیکو ساحو کې د حزب التحریر ترهګره ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمیر محصلین هم وایي چې وخت ناوخت د ځینو کړیو لخوا د محصلینو ترمنځ تبلیغات کیږي او شخړو ته لمن وهل کیږي. قسیم سولمل په دې اړه نور راپور راکوي.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیږل شوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
حاسه کاوه چې دا تحقیقات په نورو پانتونو کې هم راندازي وکړو چې نور څوک په هر پانتون چې وي هغه ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پانتونونو کې د ورانکار فعالیتونو په اړه وروسته لاغې اندېښنې راپیدا شوې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکی او علمی ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګر ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه موده مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګر ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغو محصلینو څخه موده مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګر ډلو فعالیتونه یواځینی د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقه یي ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. دیوی د محرم په لسمه ځل هغه چا سره چې په کوټه کې اوسېږم راته وویل چې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د محرم په لسمه کار کېږي، څو خپل کسان پوهنتون ته داخل کړي او د محصلینو ترمنځ نامنی راپیدا کړي، فضا ګډوډه کړي چې بالاخره دوی خپل په ګټه سیاسي بازي وکړي، خو خوشبختانه چې داسې یو کار ونه شو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې داسې ګوندونه چې دا رهبران چې دا مشران چې دا هغوی غواړي چې په لیلیه کې د پوهنتون کابل په لیلیه کې د تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او د له اختلافات د سود ځان ته ونیسي. هغوی خپل نفع غواړي، خو دې سرګند نه ده چې دوی سیاسي کارونو لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې دوی هدف اصلي هدف څه شي.
دغه مسلین وای سره لدې چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کېږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زده کړو بهیر اغیزمنوي او کله ناکله دا ستونزې په فزیکی شخړو اوړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جنگ پای ته نه دی رسیدلی، نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی. د دغه وزارت وایند دولت وزیر ته سیشن په پورز چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو څخه هغه کام په ځای وباله چې په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د هیواد روانو جګړو ته په کتو د ناټو د یو اشتغلو هیوادونو ته ماموریت تمدید ګټور بولي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نام نیو پراختیا په دې وروستیو کې د دغه هیواد یو شمېر نړیوال متحدین دې ته راضي کړي چې په افغانستان کې د نسبي پرمختګونو د ساتنې په خاطر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو پښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې چې جګړې له پخوا ګرمې شوي دي، د نړیوالو حضور به څومره ګټور وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جنګ تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او له همدې امله باید هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرې د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تروریزم سره مبارزه یا جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. نو دا د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، دا د ټولو نړیوالو او ټولو د سیمې هیوادونو ګډه جګړه ده. دا باید حتماً بریالیتوب ته ورسیږي. نو د نړۍ د هیوادونو حمایت د افغانستان نه دا ډیر اړین دی چې زموږ سره د وسلوال پوځ په تلتوب او تقویه کې مرسته وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د ناټو د یو ویشتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ. دا د ناټو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عسکر د افغان ځواکونو په سلام مشورو او روزنې بوخت دي. دوی د دوشنبې په ورځ په جرمني دا پریکړه وکړه چې عسکر به یې په 2018 کال کې هم په افغانستان کې پاتې وي. د یو ویشتو دغو هیوادونو ځواکونه د افغانستان په شمالي بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، تخار او سرپل ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د مشورو او روزنې په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وون په دغه غونډه کې ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په خاطر خپل ماموریت ته دوام ورکوي تر څو په افغانستان کې لاسته راوړنې ساتل شوي وي. هغه ویلي چې دا کار به په افغانستان کې د نورو پرمختګونو لپاره هم ورلمخه زمینه برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم په دغه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وروستي وضعیت نړیوال ټولنې د مرستو اړتیا روښانه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د 2018 کال تر پایه په دغه هیواد کې 9800 او له هغې وروسته په 2018 کال کې 15500 عسکر پرېږدي. د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې نامنې ډېرې شوي دي، د یو ویشتو ناټو غړو هیوادونو دا پریکړه کولی شي ډېرې ګټورې اغېزې ولري. د یاد کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز له سقوط وروسته افغانان احساسوي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په افغانستان کې سراسري امنیت ممکن نه دی. د افغانانو یوه هیله دا وه چې دوی باید افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته موږ دا درک کړه چې په یوازې ځان او له هوایي مرستو او مشورو پرته په هیواد کې امنیت ممکن نه دی، ځکه چې موږ یوازې د طالب سره په جنگ نه یو، بلکې د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې یو. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د دغو هیوادونو حضور په رښتیا سره هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د هغوی سره د مرستو او تجهیز په خاطر وي، ګټې یې ټولې نړۍ ته رسیدلی شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې د فرانسې پیښې نړیوالو ته ثابته کړه چې تروریزم پولې نه پیژني او له همدې کبله باید نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېنږدي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په کابل کې څلور نیمه بجې کېدونکې دي. زموږ ژغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر ل خپل تخنیکی همکار امان امیرزی سره د دې خبرې سات قربانه يم. په روانه خبرونه کې به واورو چې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. همداراز به واورو چې د پکتیا اوسیدونکي وایي نه په دولتي روغتیايي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوې لري. د دې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی اورو چې زموږ همکاري فرشته جلالزی تیار کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلی دی چې د افغانستان په حکومت کې د نن د تخریب کوونکو ډلو څخه د ملاتړ پاړه د ادعا او اسناد باید وړاندې شي، او کچېری څوک داسې ادعا وکړي او قانوني د ثبوت لپاره اسناد وړاندې نکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. ازادي رادیو خبریالان له غوره په رپورټونو کې وایي چې د دغه ولایت مرکز فیروسکو ښار ته نږدې شدیده جګړه روانه ده. د روسیې دفاع وزارت نن تایید کړه چې د ترکیې او سوریې پولو ته نږدې یوه الوتکه سقوط کړی دی. د ترکیې مطبوعاتو مخکې وویل چې د سوریې پولې ته نږدې یوه الوتکه د ترکیې پر هوایي حریم راوښتې وه او د ترکیې جنګي الوتکو وویشتې ده. دغه الوتکې ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړ سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې دی. په نن د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبرې کوي. جان کیری ویلي چې دی به په دغه سفر کې د اسرائیل او فلسطین د سولې پر پروسه خبرې نه کوي، بلکې په دغه سیمه کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو لپاره به هڅې وکړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن وویل چې مسکو به اوکراین ته د ګاز صادرات بند کړي، ځکه چې د اوکراین حکومت د ګاز پېشکي پیسې نه دي ورکړي. د روسیې حکومت هم همداراز ویلي چې د اوکراین حکومت کرایمیا ته د برېښنا د صادراتو د بندیز له امله دوی مجبوره کړي دي چې پر اوکراین د سکرو صادرات هم بند کړي. الکساندر نوواک نن وویل چې د ګاز صادرات به نن او سبا بند وي، او که چیرې کرایمیا ته برېښنا ورنسي نو روسیه له سیاسي او اقتصادي لارو اوکراین ته ځواب ورکولی شي. او د پاکستان د پوځ یوه پیلوټ نن د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې مړه شوه. مریم مختار د ورځنیو تمرینونو پر مهال مړه شوې ده. د دوی الوتکه له بیړني حالت سره مخامخ شوې وه او د میانوالي په سیمه کې سقوط کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب عظمت معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د انټر کانټیننټال په څلور ورځنیو سیالیو کې د پاپا نیوګینی ټیم ته د 201 منډو په هدف ماتې ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم د دې سیالیو په ګټلو سره وتوانید د اتلولۍ په لور یو بل ګام پورته کړي. د ښاغلي هوتک په خبره افغانستان په دوو دورو کې 144 او 1540 او پاپا نیوګینی 215 او 138 منډي کړي دي. د افغانستان د زونونو د 14 کلونو د فوټبال سیالیو د پایلوبي په لومړی لوبه کې نن شاهین اسماعیل د طوفان حریرو ټیم په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ د دغه سیالیو په نیمه پایلوبه کې دغه دوه ټیمونو د سیمرغ البرز او د میوند اتلانو په وړاندې لوبي ګټلې وي. شاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي د غوره سیرو د ټاکلو په هدف د عقرب میاشتې په 28 نیټه پیل شوې ده. او ټاکل سوی د نجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالي د پنځشنبه په ورځ په پنځیر کې ترسره شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل، بلخ او پنځیر ولایتونو لاس نجونې او شاوخوا 10 هلکان ګډون کوي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي 40 کیلومتره واټن ووهي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د پکتیا اوسیدونکي وایي نه په دولتي روغتیايي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوي لري.
کله لهو ته سګور پیل کلی لین دو کوم کوم جنه فارغ سوي دي، یو شی مغه نسته دواوي دي، تاثیر نه لري.
په خوست کې یو شمیر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنمو د اصلاح شوی تخم د ویش بهیر پایل سو.
اصلاح شوی غنم چالبه د سلور نه ویدی د دې قانونو توضیح کیږي.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د هنر سالار په نوم مدني حرکت پیل کړی دی او دوی په دیوالونو باندې خپل رسم شوی انځورونه ځړوي. د دوغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
زموږ راغلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه په کورنۍ چارو وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو موضوع مهمه ګڼي وایي چې د جرګې د کورنۍ چارو کمیسیون ته دند سپارل شوی چې یاد موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ چې نن ده وویل ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي چې په هر برخه کې له فساد څخه مخنیوي او شفافیت په پام کې ونیسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت موین نن د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو له موجودیته پرده پورته کړه. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د لاسګونو خیالي تړونونو د موجودیت د راپورونو تر خپرېدلو وروسته ولسی جرګه وایي چې دا موضوع دوی ته مهمه ده او په غور سره به یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې د فساد مخه ونیسي او عاملین یې افشا کړي. نوموړي وویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لخوا څېړل کیږي.
د کورنۍ چارو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې خپلې څېړنې وکړي او هغه څه چې رښتیا وي موږ ته راپور راکړي. حکومت له خلکو سره ژمنه کړې چې فساد د مخنیوي لپاره باید هر څه شفاف وي. نو دا زموږ دنده ده چې رښتیا معلوم او له خلکو سره شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین د یک شنبې په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون په غونډه کې په یاد وزارت کې د لسګونو خیالي تړونونو د موجودیت خبره وکړه. د راپورونو له مخې نوموړي ویلي چې دغه وزارت د تامیناتو په برخه کې له سلو زیات خیالي قراردادونه موجود دي چې یوازې د کاغذ پر مخ دي. د دغه موضوع تر مطرح کېدل وروسته د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون پریکړه کړې چې د دغو تړونونو د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د کورنیو چارو په وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د خیالي امنیتي ځواکونو په اړه هم راپورونه خپاره شوي ول. خو د کورنیو چارو وزارت تامیناتي موین په یاد وزارت کې د خیالي تړونونو خبره ردوي، وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدلو په کمیسیون کې داسې څه نه دی ویلي.
قرارداد محل ته ویل وړاندوینه کیږي چې په دې شمیر راپورونه لرو، خو په هغه کال چې موږ کار پیلو تشخیص کیږي چې دا شمیر تړونونه عملي کیږي او دا شمیر نه عملي کیږي، موږ د خیالي په نوم کومه اصطلاح نه ده کارولې.
دا په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت موین دوی ته د خیالي تړونونو خبره کړې وه.
په جریان کې د قضیې موین تامیناتي وویل چې نه سوتو قرارداد وه دا چې ما وپلټل په دې کې یو سل اووه قرارداد خیالي قراردادونه وه، یعنی د کاغذ پر مخ قرارداد او شرکت او ټیکه ده، اما په اصلي واقعیت کې هیڅ شی پولیس ته نه دی رسېدلی. نو بینان دا موضوع زموږ دپاره ډېره جالبه وه، ځکه چې یو سل اووه قرارداد دا خو په میلیاردو روپۍ په دې کې اختلاس شوی دی.
په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي تړونونو موضوع نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خیالي کلینیکونو او خیالي ښوونځیو خبره مطرح شوې او افغان چارواکو ژمنه کړې چې دا موضوعات به په جدي ډول وڅېړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. دوی شکایت کوي چې د دې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. په دې اړه اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې یو میاشت کېږي په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او سپینږرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. همدارنګه یو میاشت کېږي ټول ښار تړلی دی او د خلکو له مالونو ډک دوکانونه د جګړې په منځ کې پاتې دي. همدارنګه خلک تګ راتګ نشي کولای چې له خپلو دوکانونو څخه مالونه وباسي او یو شمیر دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي دي.
کور را
لاس خور ورته واچوي سه په دې کور کې سق دوی وانه چوي سقله راغله ولګیدله مونږ خپل د کور هغه ور وجلو ته د موقع پیدا نه کړله هغه چې خساري تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی د دغو دغه شتمني چې په ښار کې قید دغو دپاره د خو یو چانس موقع ورته برابره کړي چې دغه وباسي د دې ښار نه
به مردم فرصت داده شوه که مالایی که در دکانشان سبب نفقه روزگارشان میشه همین مالای خود از دکانا بکشن. استعمال سلاحی که
دولت خلقو ته باید وخت ورکړي سو خپل مالونه له دکانونو څخه وباسي سو د خلقو مالونه او سرمایه په دکانونو کې دیور لمبه نشي ځکه خلق له همدې دکانداري څخه حلاله روزي موندي. بل دا چې کلی په توپونو باندې وشتل کیږي روختون ټول زموږ له ټپیانو څخه ډک شوی دی. دوی زیاتوی چې د جګړې ډګر د شیرچی ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته اړوند نږدې سیمې دي خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو باندې پر کلیوالو سیمو بریدونه کوي له دوی څخه یو بل تن بیا داسې وایي
ای دولت کې میګه چې ما ماشینې مخالفین سکه دادیم قطن غلط است
دولت وایي چې موږ طالبان پر شا تمبولی دي دا ټول پروپاګاندا دی د ښار چوک څخه یو لیشت هم پر مخ نه دی تللی دولت هسې تبلیغات کوي زه ستاسو ضمانت کوم له ما سره ولاړ شئ په خپله یې وګورئ دغه خلک وایي دولت باید دوی ته وخت ورکړي څو خپل مالونه د دې ولسوالۍ له ښار څخه وباسي بلې خواته د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ بیا وایي چې دولتي ځواکونو په دشتشرچی ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی او دغه تصفیهي عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې نوموړې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي جنګلباغ زیاتوي چې په دې جګړې کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه رسیدلای
عملیات سریتر روان است به نام طوفان ده این عملیاتی است که تمام نقاط وقت پاکسازی شود
زموږ عملیات په ډیر چټکۍ سره روان دي څو د دشتشرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو بیا ځلې د هیواد دښمنان د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي د امنیت قمندان زیاته کړه هڅه کوي څو یوه لاره پیدا کړي چې خلک وکولی شي خپل مالونه د بازار له دوکانونو څخه وباسي خو تصفیوي عملیات به دوام ولري کندز د هیواد یو له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کیږي د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د دې ولایت د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو په یو زیات شمېر کلو او بانډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او وخت نا وخت د دولتي ځواکونو پر امنیتي پوستو او سنگرونو باندې بریدونه کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري د پکتیا اوسیدونکو وای نه په دولتي روغتیاي مرکزونو او نه په شخصي کلینیکونو کې اسانتیاوي لري دوی شکایت کوي چې په دولتي کلینیکونو کې ډیری وخت درمل او امکانات نشته خو د فساد له وجه عام خلک کار نسی تریخستای د ازادي رادیو خبريال داود تپان نور حال راکوي
د پکتیا اوسیدونکو وای چې په ملکی روغتونونو او کلینیکونو کې د خو خدماتو نشټوالي لامل شخصي روغتیاي مرکزونو ته مخه کړي خو هلته هم د منظم روغتیاي اسانتیاو نشټوالي لامل لستونزو سره مخ دي دوی وای چې حکومت په ولایتي کچه په لرو پرتو سیمو او مرکز کې لازم روغتیاي خدمات نه وړاندې کوي نو په دې اساس شخصي کلینیکونو ته ورځي او پاغو کې هم د نظارت نشټوالي لامل د خدماتو کیفیت ټیټ دی ډېر اوسیدونکي وایي پیسې مصرفیږي او لګښتونه یې کیږي خو د ناروغانو سمه تداوی نه کیږي د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي
نرګوال یم له زرمت ولسوالۍ سره مرکز ته راغله نه دی دی څو مرده موږ لسم وار داسې شخصي ډاکټرانو ته راځه هېڅ هغه نه لري کله بیروبار ښه بیروبار یې پیسونه یې جګ دي کله لوهو تسې ګورې پې لیکلې لیند کوم کوم جینه فارغ شوي دي خو یو څه یو شی هم هغه نشته دواوې د هېڅ تاثیر نه داري دایره سم ما د خپل نن بیا مرکز ته ما راوړی مریضان راوړی خو هیڅ فرق نه کوي ګالته زرمت کسی دی ډاکټر انسته دلته حکومت ته خو یو ورګل نه استه کې شپخانی او ګروه تجارت ته کې څه سي دی یو شی هم نه داري
رغاول مریضاول د ټول خدای ته اړه لري په خدای سره لري یا خشي یا خنشي چا چې وخت پورا شي هغه ترود کړي چا چې وخت پورا نه وي اغه بیا په خکې وو پیره
نو میدن محمد د یعقوب کول اوسیدین که او شخصي کلینو کو نه غو دي شخصي دا کنه بل ته سړی ورسی بل نه بل ته ورسی پیسې اخلي او پاتې دا نور کلی کلینو کو نه سدي دې کې مواد نور کې مریضان نور تر راځي چې تر راځي وینا د مواد ته نه درکو د ډاکټر شخصي موټر درو دي او شخصي ویس کوروته
دا خلق دا هم وای چې په ولایتي کچه د کلیو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې لازم صحي خدمات موجود وای، دوی به شخصي کلینیکونو او مرکزونو ته کلام مخنه وکړي. دا پکتیا شمیر ډاکټران هم د خلکو ستونزې پر ځای ګڼي، وای چې د ښو منظمو صحي خدماتو نشتوالی د پکتیا خلک له نورو ستونزو سره مخ کړي دي. دا پکتیا ملکی روغتون پخوانی سرطبیب ډاکټر یاګل پکتین وویل، دولتي او شخصي روغتونونو هغسې چې لازمه ده د وزارت له لورې ورته ټاکل شوي معیارونه په پام کې نه دي نیولي، چې په دې اساس خلک هم له ستونزو سره مخ دي.
که هغه دولتي مرکزونه صحي مرکزونه یې که شخصي صحي مرکزونه دي، دوی باید هغه سټنډرډ هغه معیارات په پام کې ونیسي چې کوم د وزارت سیاسي عاملو خوا نه د منظوري په وخت کې دوی ته ورکول کیږي.
دا د په خبره په پکتیا کې ډېر شخصي روغتیایي مرکزونه د ځینو وړ ډاکټرانو او متخصصینو په نوم له روغتیا وزارت څخه جواز ترلاسه کوي، خو بیا هغه ډاکټرانو او معیارونه په هغو مرکزونو او کلینیکونو کې نه تر سترګو کیږي، چې په دې کار سره د پکتیا د خلکو ستونزې او شکایتونه پر ځای ګڼلی شو. د خلکو دغه شکایتونه د پکتیا مدني ټولنو رهبرۍ او ولایتي شورا غړي هم تاییدوي، وایي چې که په دغو مرکزونو نظارت زیات نه شي، ښایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو او ښو خدماتو د نشتوالي له امله د خلکو ناروغۍ لا زیاتې کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران وویل،
د پکتیا ولایت ملکي روغتونونه ولسونو ته خدمات نه شي عرضه کولی، نو زموږ ولسونه شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي. په شخصي کلینیکونو کې هم د ولس په سر باندې یو نوی تجارت روان دی چې موږ د مرکزي ادارې او د پردي ادارې نه غوښتنه کوو چې باید په اړه یې جدي نظارت وکړي.
د ده په خبره چې په ملکي روغتونونو او کلینیکونو کې ماغه ډول چې لازمه د خلکو ته خدمات وړاندې شي نشته، نو په دې اساس خلک مجبورن شخصي روغتیایي مرکزونو ته مخه کوي. د شخصي روغتیایي مرکزونو په اړه شته ستونزې د پکتیا عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین ومنلې او وی ویل،
تاسو ته بهتره معلومه چې په پکتیا ولایت کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ شخصي روغتونونه هم قرار لري. په دې کې بعض مشکلات شته، موږ د دې ټولو صحي اصولو د نه مراعت کولو په صورت کې دوه روغتونونه تړلي وو، چې همدا نن ورځې د عامې روغتیا وزارت څخه دوی هغه خپل اسناد راوړل. نور روغتونونو کې بعض مشکلات خامخا موجود وي، په کامل ډول سره نه دي. موږ کوشش کوو چې ټول د دوی باندې هغه د عامې روغتیا وزارت ټول قوانین په دوی باندې عملي.
د ده په خبره د دوی څارنه لا هم روانه ده، او دوی هڅه کوي چې دغه مرکزونه د خلکو لپاره هغه ډول چې لازمه ده خدمات وړاندې کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې دا مال په پکتیا کې د ملکي ولایتي روغتونونو او کلیوالي کلینیکونو له خدماتو څخه ناراض او شخصي ډاکټرانو ته د تداوي په موخه ځي، او د چارو کارپوهانو په خبره چې د شخصي روغتیایي مرکزونو ډاکټران هم هغه ډول چې لازمه ده د خلکو ستونزې په پام کې نه نیسي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
همداراز په خوست کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په ولایتي روغتون کې اداري فساد او ځینې نور ستونزو د دغه روغتون اسانتیاوې زیانمنې کړې دي. بلخوا د خوست د عامې روغتیا چارواکي ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې یې په ولایتي روغتون کې ناروغانو ته پاملرنه کړې ده. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کېږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتواري معاینات کېږي. دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کېږي، نو ډېری وختونه ډاکټر نه پیدا کېږي، او که چېرې څوک په روغتون کې پېژندګلوي او واسطه ونه لري، نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شمېر ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې ویل،
دولت خان د برخنخیل اوسېدونکی یم، مېرمېر وړي د څوره مختار وړي وه، خو چې څوره مر وړي د متویسه پرې راچای لاسې
یادوي.
خوست
ولایتي روغتون د 100 بسترو په ظرفیت د افغانستان لپاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې لخوا تمویلیږي. یاد روغتون ته د 500 بسترو په اندازه روغتیایي، لوجستیکي او د دوا درملو امکانات عامې روغتیا ریاست ورکوي. خو د ولایتي روغتون د وړاندې کوونکو خدماتو د انجمن مشر محمد یوسف فایز وای چې د یوازې د خپل جو حساب ورکونې ته حاضر دی او عام روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بستر امکانات ترلاسه کوم او مسولیت لرم او مصرف او مې تاسو ته به حساب درکوم. زه د سل بستر مسولیت لرم او چې مې ترلاسه کړی دی هغه به تاسو ته مصرف کولو.
که هم د این جی او مشر نه وای چې دوی ته د عام روغتیا ریاست څه ورکړي، خو د عام روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوی دا خبره نه مني چې په روغتون کې د یاد ریاست خدمات ورک دي. ډاکټر ګل احمد شاوی:
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي. څوک دانشیاله چې د خدماتو زه دولتم مکمل تشکیلات لرم، دغه د فور ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړی دي، کوم چې وزارت دوی ته ورکړی دي، دوی بیا د شپخانی په وخت کې ورکړی دي.
د ولایتي روغتون څخه د کتون کې پلاوی مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی وای چې د عام روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلي کون کې مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي.
ستونزه هم زمونږ د عام روغتیا پر ریاست کې موجوده ده. دوی په وخت نظارت نه دی کړی، کاملا په دې کې پاتې راغلي دي، او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده، ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وایي چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو، دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نه کړل، ځکه انجو یو څه وایي او سیاسي عمل بل څه وایي.
دیو توانی ورده د خوست ولایتي روغتون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روغتونونو کې راځي، چې له خوست سربیره ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده په خوست کې شمیر بزګرانو ته د دوبه د کار لپاره د غنمو د اصلاح سوي تخم د ویش بهیر پیل سو. یو شمیر بزګران ک لیوي خو د غنمو اصلاح سوي تخم ته خوشاله دي، خو بل خو بیا وایي چې د کرنې د سکتور پر چارواکو دا انتقاد لري چې یا د اداره تل بزګرانو ته داسې وخت اصلاح سوي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر سوي وي. یو ځل بیا په دې اړه د تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالۍ بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 50 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
خوست لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم چالبه د سلور نوی دی د دقانانو توضیح کیږي. ترجمال په اساس باندې یو دقان البته 50 کیلوئی بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي، البته دوه جریبه ځمکه لپاره.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه کټوړ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خود خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخمونه د محلي تخمونو په پرتله دوه برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلاتو کې اضافه شي. زه دومره متأكد یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوی تخمونه دوه چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې چاته ورکړ شوی یې کړل او ډیر ګټور تخمن وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت سره دغه سره نه کومه کینه وکي ورسره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
یو بل تن سپینګری بزګر چې د اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی قبل د کرنې پیداره نه وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي، نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خ پیداوار نه ورکوي.
زه په زمات داسې چم کې ضروري چې په پوړی کې کرل کیږي، په ژمي کې ورې شي، په ژمي کې کرل کیږي، پوړی کې ورې غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې بي ځغانه مرورات
دی. ادوانی ورده خوست کڅه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دوه فصلی زیزمه کې لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه څنګه چې خواهی توجه نکیږي.
د ازادي رادیو ده د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د هنر سالار په نوم مدني حرکت پیل کړی دی. دوی په دیوالونو باندې خپل رسم سوي انځورونه ځړولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې رشوت اخیستونکي محاکمه کړي. دغه انځورونه چې د کابل ښار په زیاتو دیوالونو لیدل کیږي د خلکو لخوا یتود هر کلی سوی. عام خلک وایي که چیرې رشوت اخیستونکي وجدان ولري نو باید له دغه کاره لاس واخلي. نور حال مرضیه احمدزی راکوي.
زه تا ګورم دا یو آشنا شار دی چې په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر د کابل ښار د اوسیدونکو ترمنځ عام شوی دی. دغه مدني خوځښت په کابل ښار کې د یو شمېر مدني فعالانو لخوا پیل شوی دی. دغه سازمان د دیوالونو په څنډو کې د انځورونو په ایستلو او شعارونو سره له رشوت اخیستونکو غواړي چې نور د غفلت له خوبه راویښ شي. د دغه سازمان یو غړي امید شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدني خوځښت هدف له فساد څخه مخنیوی دی.
دوی سترګې دي او لیکل شوي زه تا ګورم. رشوت اخیستونکي د خدای او خلکو له سترګو پټ دي. دغه خوځښت له دغه ځایه پیل شوی. اوس که چیرې موږ د سړک پر سر څوک ګوري نو وایي زه تا ګورم. نو د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر زه تا ګورم دغه شعار په یو سمبول بدل شوی.
ښاغلی شریفي وایي چې دغه مدني خوځښت تمویلونکي مدني فعالان دي او په هر انځور شاوخوا $1500 لګښت راغلی دی. په دغه انځوریز خوځښت کې پر دیوالونو بیلابیل شعارونه لکه زه تا ګورم، د خلکو له سترګو فساد پټ نه دی او زه اتل یم لیکل شوي او دغه راز د ښاروالۍ د کارکوونکو او د فرخوندې د وژل کېدو انځورونه هم ځړول شوي دي. د هنر سالار خوځښت مسؤلین وایي دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د بشري حقونو د ټینګښت، زما اتل او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه تلو پروګرامونه هم پر مخ بیایي. د مدني ټولنې یو بل تن غړي کبیر مکمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که سم دوی دومره ژر د دغه مدني حرکت نتایجو ته سترګې په لاره نه دي، خو د ذهنیت روښانولو یا جوړولو لپاره دغه مدني خوځښت ته ادامه ورکوي. ښاغلی مکمل زیاته کړه چې د نقاشۍ په برخه کې په استرالیا کې زده کړې کړي او زیاتوي چې نقاشي د انځورونو په شان کولی شي خلکو ته پیام ورسوي او ښه نتیجه ولري.
دغه کار ذهنیتونه آماده کوي. موږ کار دا دی چې د خلکو ذهنیت په څه ډول روښانه او آماده کړو او خلک تشویقوو انتقادي فکر ته.
دغه حرکت د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی او خلک وایي چې مثبته نتیجه به ولري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فرهاد وایي هر څوک که چیرې وجدان ولري نو له دغو انځورونو څخه به عبرت واخلي.
که خلک وپوهېږي او که چیرې هغه کسان چې رشوت اخلي او له خدای څخه بې خبره دي، په هغوی باندې دغه ډول شعارونه تاثیر نه کوي او که چیرې له خدای څخه باخبره وي نو پرې تاثیر کوي.
دغه مدني فعالان له حکومت څخه غواړي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په خاطر له دوی څخه ملاتړ وکړي او دغه ډول مدني حرکتونو ته لا زمینه برابره کړي. دغه راز هغوی له عامو خلکو څخه غواړي چې د فساد د مخنیوي په خاطر په دغو کمپاینونو کې ورسره مرسته وکړي سو دغه د بې ننګۍ لکه له افغانانو څخه پاک شي.
په کابل کې 4:30 کې دونکو دي اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبریا ساعت کې وړاندې شول. موږ واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په ننګرهار کې د داعش د په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو. همدارنګه موږ واورېدل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي. او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې له ترهګرۍ سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې نو ځکه له افغان ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو لازمي امر دی.
samdar sar din awshan khali dele kadi di pyachri bare sad gaye mein samdar sar din awshan khali dele kadi di pyachri bare ge kadi di pyachri Thank you. کی اچھی